کې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپږویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه پرون د دوهم ځل لپاره هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 103 غړو د جمعې په ورځ په خپله غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې له رایې ورکولو وبخښي. د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فایق پر خپل ځای پاتې کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کلمار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کلمار په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته ویلي دي، افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کلمار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یونان کې څلور ترکی وګړي ورسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرایل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. د افغانستان په ګډون له جګړه ځپلو هیوادونو څخه زرګونه وګړي د ښه ژوند په هدف په کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي څخه تیریږي او غواړي لویدیځ ته ولاړ شي، خو ډیری دا کډوال یا په لارو کې اوبو ډوب کړي او یا په نورو دلایلو هدف ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي چې سکالې د خپلو هوایي ډګرونو له لارې تر 6000 د ډیرو وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې چې پرون خپور شو، د دې وسلو څه باندې 80% مرمۍ هم درلودې چې سورلیو په بکسونو کې د الوتکو له لارې لیږدولې. د راپور له مخې تیر کال د متحدو ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې تر 6000 لږې وسلې مصادره شوې دي. او په پام کې ده چې د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. په نیم پایلوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ کیږي. په دوی کې چې هر یوه لوبډله یو وګټي، نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي، ځکه ارجنټاین او فرانسې دواړو له دې مخکې 2-2 ځلې دا مقام ګټلی. د سبا له پایلوبې سره به د قطر په کوربتوب د فوټبال 22 نړیوال جام هم پای ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نوره هم وغځوله چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي. په افغانستان کې د امریکا متقاعدو سفیرانو غوښتنه کړې چې په متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د میشتېدنې په اړه دې په کانګرس کې بحث وشي.
مطمئنم که تایید
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله سیلابونه
تګنی سیلابونو ډېر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانې دي او زموږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
ملګري ملتونه وایي افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو ده چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې له معتادانو سره د رضاکارانو د کار پر اهمیت خبرې وکړو.
ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دې خلکو ته باید هر سړی ورته دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورجو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې د کار موده دولس میاشتې نوره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. امنیت شورا همداراز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې پر روان وضعیت هم جدي اندېښنه وښودله. د موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په طالبانو د لګیدلو بندیزونو پر بنسټ طالبان یو ځل بیا د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې پرون ناوخته یې په طالبانو د لګیدلو بندیزونو د څارنې لپاره د ګمارل شوي ټیم د کاري مودې د تمدید په اړه خبره کړې ده. د اعلامیه کې زیاته شوې دوی پریکړه کړې چې طالبانو سره د تړلو اشخاصو، ادارو، ډلو، شرکتونو او نورو پر وړاندې د بندیزونو د څارنې ټیم د ماموریت د دولسو میاشتو لپاره وغځوي. د دې ډلې کاري ماموریت نن پای ته ورسېده، خو له دې پریکړې وروسته به د راتلونکي 2023 کال د ډسمبر تر 18 دوام وکړي. امنیت شورا د څارنې ټیم ته دنده سپارلې سو په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د دوی د سرغړونې په اړه معلومات راټول کړي او په اغېزمنه توګه او ټاکلي وخت خپل ماموریت بشپړ کړي. طالبان اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1978 او 2011 پریکړه لیکونو پر بنسټ د بندیزونو په لیست کې دي. هغه نوملړ چې د القاعده په ګډون پکې یو شمېر نورې جنایتکارې ډلې او د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د افغانستان امنیت، سولې او ثبات لپاره ګواښ بلل شوي دي. د طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان باید د دوحې د هوکړې پر بنسټ پر دوی لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پریکړه لیک کې بیا له ترهګرۍ په مبارزې ټینګار شوی او پکې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان خاوره باید د هېڅ سیوات لپاره د ګواښ یا برید، د ترهګرۍ زکړونو د پلان او تمویل او همدا ډول ترهګرو ته د پناه ورکولو لپاره ونه کارول شي. خو طالبانو په وار وار د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د ترهګرو ډلو لپاره د عاید سرچینه ده، هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له قوله سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې په اوسني روان وضعیت هم جدي اندېښنه ښودلې. امنیت شورا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په ګډون ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په ماشومانو او ښځو بد اغېز کړی او دوی هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له افغانانو ملاتړ ښودلی او زیاتوي د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په برخه کې له دې هېواد سره قوي تعهد لري.
و موردل چې ملګرو ملتونو د هغې ډلې د کار موده دولس میاشتې نوره هم وغځوله چې په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې کار او د دوی د کار دوام څومره اغېزمن دی او طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د نړیوالو اړیکو له شنونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده.
دا ټیم په افغانستان کې یو دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي. په دې کې د دوه اړخ لري، یو دا دی چې د طالبانو او د طالبانو سره نورې ډلې چې پاکی القاعده بالخصوص شامل ده، پر هغوی باندې ځینې وخت خاص راپورونه لیکي چې وضعیت څه رقم دی. دوم دا دی چې پر طالبانو، پر هغه افرادو طالبانو چې دوی فکر کوي چې باید بندیزونه پر راسي، هغوی پیشنهاد دي چې ملل متحد بندیزونه پر راولي. خو د دې نه علاوه کوم اجرایوي صلاحیت نه لري او حتی په کابل کې دوی لکه د ملل متحد نور هغه برخې چې په دایمي حضور لري، دوی حتی هغه ډول دایمي حضور نه لري. نو د دوی د کار مده غزول زه فکر کوم صحیح دی چې تر یو اندازې به نړۍ ته د افغانستان پر حالاتو باندې یو فکر او یو ارزونه وړاندې کړي، مګر دا چې ملل متحد پر طالبانو باندې کم خاص بندیزونه راولي، زه فکر کوم دا یو نکي ستونزمن کار فعلا دی.
اسمی صاحب، د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ارزونې ډلې د کار دوام په ځانګړي ډول تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟
زه فکر کوم طالبانو ته دا پیغام ورکولی شي چې موږ تر اوسه هم دا فیصله نه ده کړې چې تاسې دایمي د بندیزونو څخه معاف سي، چون ملل متحد د طالبانو ځینی افراد ځینی مشران په بندیزونو په لیست کې لري چې هغې سفر څخه محروم دي. خو بیا د هغه یو استثنا هم قایل شوی دی چې څه موده دپاره دوی د هغه بندیزونه لرې کړي تر څو دوی وکولی سفرونه وکړي، او هغه سفرونه باید بالخصوص د سولې د پروسې سره په کومک او په همکارۍ کې باید کم رول ولري. بیا هغه خطر باندې دوی دا بندیزونه موقتا معاف کړي دي او هغه تمدیدېږي. نو زه فکر کوم دا ټیم د دې ارزونې ټیم د کار مدت غزول په دې معنی دي چې طالبان ته وایي چې تر اوسه پورې تاسې لا هم په پوره معنا باندې سپین سوي نه یاست.
نو ولې بیا د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو په اړه واحد دریس ته نشي رسیدلی؟
زه فکر کوم اکثر هیوادونه دې ته ګوري چې امریکا څه کوي، په شمول د ملل متحد. د امریکا دریس دا دی چې د طالب سره یا پوره خپل اړیکې وشکوو یا ادامه پیدا کړو او د طالبانو سره یو نوی کار وکړو. زه فکر کوم تر یو اندازې په امریکا کې دا فکر دی چې د اړیکو ادامه د امریکا او د طالبانو دواړو په ګټه ده او موږ مشترکات سره باید پیدا کړو، مشترکات لرو. نو په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه په شمول د ملل متحد یو نوی خپل دریز نسی په خپلواک شکل باندې خپل دریز نسی اداره ولای یا خپل دریز نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له کبله له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له کبله تر ټولو ډیر خلق هلته زیانمن شوي دي. د اوچا په وینا د افغانستان په 34 ولایتونو کې 10 له وچکالی او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
سږني سیلابونو ډېر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانی دي او زمونږ کالي او دغه شیان مې نو څه پوری په خیمو کې دي. تر اوسه پورې موږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمعې کې ډېر تکلیفونه دي، ماشومان مې خدای ته مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډېر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلي، خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کار یې نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته، شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 10 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سږ کال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وو. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه به هم نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکي تاسیساتو د روسیې د وروستیو حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. په عین حال کې د امریکا د انرژۍ په چارو کې یو جګپوړی چارواکی کیف ته تللی چې اوکراین ته د برېښنا د تولید د هغو وسایلو پر لیږد څارنه وکړي چې واشنګټن یې اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستې په برخه کې کړی و. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا شبکو د ترمیم چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې ویجاړې شوې شبکې ژر بیرته ترمیم کړي، کیف خبرداری ورکړی چې د اوکراین ډېرې برخې به تیاره او له برېښنا بې برخې وي. د اوکراین د انرژۍ دولتي شرکت یوکرینرګا پرون جمعه په یو بیان کې دغه خبرداری ورکړه او ویل چې د اوکراین په شمال، جنوب او مرکزي برخو کې د انرژۍ تاسیساتو ته ډېر زیانونه رسېدلي او ترمیم به یو څه زیات وخت ونیسي. په بیان کې ویل شوي چې دا شرکت د ترمیم لومړیتوب مهمو حیاتي تاسیساتو لکه روغتونونو د اوبو د خدماتو شبکو د حرارت د تولید شبکو او د چټلو اوبو د تصفیې بټیو ته ورکوي. تیره شپه د اوکراین شمال ختیځ کې د اوکراین دوهم ستر ښار خارکیف خپلو نیمایي اوسیدونکو ته برېښنا بیرته چمتو کړه او چارواکو هیله څرګنده کړه چې د برېښنا د تولید شبکه به په 2 ساعتونو کې بشپړ فعالیت پیل کړي. په عین حال کې د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جیفری پایت چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په اوکراین کې د روسیې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون له کیف څخه کتنه وکړه تر څو د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ برېښنا د تولید د هغو دستګاو او وسایلو پر لیږد څارنه وکړي چې واشنګټن اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستو په برخه کې کړی و. ښاغلی پایت له اوکراینی چارواکو او د یوکرینرګ له چارواکو سره په دې اړه چې متحده ایالات او نور متحدین په څه ډول کولی شي له کیف سره مرسته وکړي چې د روسیې د حملو په وړاندې ځواب ووایي خبرې وکړې. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون جمعه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د روسیې حملې وغندلې او هغه د کرملین د بې توپیره ترهګرۍ یوه بله بېلګه وبلله. بورل وویل دغه بریدونه جنګي جنایت او وحشانه عمل دی او له ټولو مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي. روسیې د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژۍ په ګډون پر بنسټیزو تاسیساتو د هوایي بریدونو یوه پراخه لړۍ پیل کړې چې د دې هیواد ډېر تاسیسات یې ویجاړ کړي او میلیونونه وګړي یې تیارې ته کېنولي، خو موسکو وایي په بریدونو کې یوازې د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړي د کانګرس له مشرانو څخه د یو لیک په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د افغانانو د میشتېدو اړوند موضوع دی د کانګرس په بحثونو کې شامل کړي. سپینه ماڼۍ او د بښنې نړیوال سازمان هم د امریکا له کانګرس د افغانانو د دایمي میشتېدنې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم ډیری افغانان چې په متحدو ایالاتونو کې اوسي د اوږدمهاله اوسېدو اسناد نه لري. له بلې خوا ډیری نور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتونو همکاران پاتې شوي له هم په افغانستان کې پاتې دي.
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې پخوا یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې د ولیک په ترڅ کې د کانګرس څخه د یو داسې قانون د تصویب غوښتنه کړې تر څو د نوي راغلي افغانانو د اوسېدو اسناد قانوني کړي. دا طرحه د روان کال د اګست په 9 نیټه د یو شمیر امریکایي سناتورانو لخوا د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شوه. د دغه امریکایي ډیپلوماټانو په لیک کې راغلي چې د دغه پلان په تصویب او د قانون په بدلیدو سره به امریکا وتوانیږي چې د افغان همکارانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په لیک کې دا هم راغلي چې که څه هم دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې باید یې وکړي، خو کېدای شي د افغانانو د اوسېدو اړوند موضوع باندې غور به په راتلونکي مسایلو کې د متحده امریکا د اعتبار وړ وګرځي. ویل کېږي چې د دغه پلان په تصویب کېدو سره به په امریکا کې زرګونه نوي راغلي افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راغلي د دایمي اوسېدو اجازه ورکړ شي. راین کراکر، رونالد نیومان، ویلیام ووډ، انټونی وین، جیمس کینګهام، مایکل مکینلی، هوګن لیرونز او راس ویلسن د هغو سفیرانو له ډلې دي چې دغه لیکې لاسلیک کړی او د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته استولی دی. مدني فعال محمد رامین چې نوی د تخلیه په پروسې کې امریکا ته انتقال شوی وایي د دغه طرحې تصویب به د امریکا د ژمنو په دوام کې اغیزمن تمام شي.
مطمئنن که تاییدی ازی یک
پیام با یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي او دا به ډېر مثبتې اغیزې ولري، په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې د وتلو پروسه بیا له سره پیل شي او دوی وکولی شي له افغانستانه ووځي،
از افغانستان تخلیه کنن.
په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې د دغه پلان د تصویب ملاتړ کوي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ویاندې کارین جان پیر له خولې چې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي لیکي دوی د افغانانو د دایمي اوسېدو په اړه د کانګرس د هڅو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د قانون آماده او ولسمشر ته یې وړاندې کړي او د افغانانو دایمي او قانوني اوسېدلو په اړه یوه مناسبه او غوره لاره برابره شي. ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان دفتر هم پر خپل ټویټر اکاونټ کې دغه پلان د تصویب ملاتړ کړی دی. دغه سازمان د خپل ټویټ په یوه برخه کې لیکي هغه افغانان چې اوس یا پخوا امریکا ته راغلي دي د هغوی د تلپاتې اوسېدو او امنیت لپاره باید یوه مناسبه لاره غوره شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره یو افغان همکار چې لا هم په افغانستان کې پاتې او ډیر مخکې امریکا ته د پناه غوښتنه کړې لا هم یې پروسې کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، د ازادي راډیو سره هغه عکسونه چې دی پکې وهل شوی وو شریک کړل. وی ویل
ډیر ښه خبره چې دا ترڅو مرسته وشي له هغه کسانو سره چې لا هم هیواد کې پاتې دي، ځکه موږ پخپله هم د دوی همکاران پاتې شوي یو. موږ دلته دوی سره کار کړی او زموږ ډېری همکاران زما په ګډون وهل شوي، ډبول شوي. زم شاوخوا درې که څلور ورځې د طالبانو د پوځ لخوا وړل شوی او وهل شوی هم یم.
هغه هیله من دی چې د دې طرحې په قانون بدلیدو سره به د ده او د هغه د همکارانو د ایستلو بهیر بیا په چټکۍ پیل شي. د امریکا غږ د خبر له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکایي ځواکونو نږدې 80,000 افغان همکاران، سیاسي فعالان، مدني ټولنې او خبریالان دغه هیوا ته راوستل شوي دي. د دغه کسان یو شمېر کسانو ته د لنډمهاله بشري ویزې ورکړ شوي دي او د امریکا کانګرس ته د وړاندیز شوي پلان په تصویب سره به دوی وکولی شي دایمي یا اوږدمهاله اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او په قانوني، اوږدمهاله او خوندي توګه به متحده ایالاتو کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 12,000 او 12,140 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو مجلې د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ستاسو پام قدرمنو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته راګرځوم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
برتانوي جاستس ګپ مجلې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو د وژلو د ادعاو په اړه څېړنې ته پام اړولی او لیکي د برتانیا د حکومت وزیران به هغه ادعاوې وڅېړي چې وایي د برتانیا هوایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې لخوا په بریدونو کې یو زیات شمېر ولسي وګړي وژلي دي. په دې اړه څېړنه وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا دفاع وزارت په خپلواکه توګه د هوایي ځواکونو د یوه جزوتام لخوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په دوره کې د 53 ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جاستس ګپ په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي په دې څېړنه کې به د برتانوي ځواکونو د غیر قانوني فعالیتونو ادعا وڅېړل شي او په پای کې به یو راپور وړاندې شي. د مجلې په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ دو پیښو په اړه څېړنه کوي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه پکې ښکېل وو او د قربانیانو کورنیو په دفاع وزارت باندې دعوه کړې ده. د سیف الله په نوم د یو قرباني د کورنۍ چې څلور غړي د برتانوي ځواکونو په برید کې له لاسه ورکړي و غړي ویلي چې هیڅکله هم فکر نه کاوه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي. یوه بله کورنۍ هم لس کاله دې ته منتظره وه چې پوه شي ولې غړي ووژل شول. د جسټس ګپ په لیکنه د پوځ لخوا په مخکنۍ څېړنه کې کافي شواهد نه وړاندې شوي چې دغه پیښې تعقیب شي، خو د محکمې لخوا وروستیو افشا شوو اسنادو په وسلوالو ځواکونو کې په دې اړه چې سلطنتي نظامي پولیسو سمه څېړنه نه وه ترسره کړې ډېرې اندېښنې راپورته کړي دي. په پام کې ده چې په دې اړه بشپړه څېړنه د راروان 2023 کال په لومړیو کې پیل شي. په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د کرزي په ګډون ډېرو لورو د نړیوالو ځواکونو له لورې د شپې په مخه پر عملیاتو او د خلکو د کورنو پر تلاشیو انتقادونه کړي او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې وه. د انتقاد کوونکو په وینا په دغو عملیاتو کې ډېر بېګناه انسانان وژل شوي دي. یوروایشیا ریویو خپرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، شل کاله مخکې د افغانستان شپږو ګاونډیانو هغه مهال د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ لړنګېدو وروسته یوه اعلامیه لاسلیک کړه چې په هغې کې د افغانستان د رغولو او سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره په ګډه ژمنه کړې وه. خو د خپرونې په لیکنه نن ورځ د افغانستان وضعیت له هغه ډېر لرې دی چې چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په 2002 میلادي کال انځور کړی و. یوروایشیا ریویو لیکي، له افغانستان په بیړه د امریکایي او متحدینو ځواکونو له وتلو او د 2020 کال په اګست کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره نوې امنیتي ستونزې او چیلنجونه رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه له لسو زیاتې سخت دریځې او ترهګرې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې یو شمېر د طالبانو له ملاتړ هم برخمنې دي. یوروایشیا ریویو په دې لیکنه کې وړاندې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت د څو مواردو یادونه کړې او لیکي، تر هغو به دغه ستونزې حل نشي چې د طالبانو واکمنۍ له ډیپلوماتیکې انزوا راونوزي او د نړیوالو لخوا پرې لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیله یې څه باندې 14 میاشتې تېرېږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. یوروایشیا ریویو د افغانستان په اړه سیمه ییزې همکارۍ ته په اشاره لیکلي، په تېرو دوو لسیزو کې سیمه ییزه همکاري ډېره محدوده وه او دې ته په پام چې د امریکا او د متحدینو حکومتونو یې پام بلې خوا ته اړولی و، د افغانستان ګاونډیانو پر دې مسلې غور پیل کړ چې له کومې غوره لارې دوی کولی شي چې خطرونو او چیلنجونو ته ځواب ووایي.
یو شمیر میرمنې په افغانستان کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په کورونو کې د منظمې برېښنا او پوره اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ځان او د خپلو ماشومانو پاکوالي ته پاملرنه نشي کولی. یو شمیر ښځو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی د کورنۍ غړي ګاز نیولي، ځکه دوی د تشناب د ګرمولو لپاره د ګاز ډبه کارولې وه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې عامه حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. سنا کاکار او په دې اړه نور تفصیل.
چندین ماه میشه طالبان امومار بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
د افغانستان د لویدیز هرات ولایت یو اوسیدونکی وای خورې په تشناب کې د ګاز نیولو له امله اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. هغه وویل چې په دې سړه هوا کې دوی د تشناب ګرمولو لپاره نور امکانات نه لري. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ښځینه حمامونه دې بیرته پرانیزي.
همدا اوس زه د هرات ولایت په یو کلینک کې یم. ښځینه حمامونه ټول بند دي او زما خور د تشناب ګرمولو لپاره یې د ګازو ډبه تشناب ته وړې وه چې له هغې امله ګازو نیولې او اوس بستر ده.
نسیمه چې د کابل ښار اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده هم ورته هیله لري. هغه وایي چې د منظمې برېښنا د نشتوالي له امله دوی په کور کې د تشناب د ګرمولو له فرصته بې برخې دي او ډیری خلک دې ته اړ دي چې د ځان مینځلو لپاره له عامه حمامونو څخه کار واخلي.
برېښنا نشته، حمامونه بند دي. موږ به پونۍ کې یو ځل حمام ته تلو، پخوا به مو په او ګرمي اوبه ایشولې، اوس هغه هم نه کېږي. برېښنا نشته، هیڅ هم نه لرو، هیڅ شی نشو کارولی. ماشومان هم ډېر خیرن شي.
د حمامونو د بندېدو له امله د ښځو اندېښنه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د راپور پر بنسټ د افغانستان شاوخوا 90% خلک په دې ژمي کې د خوراکي توکو او خلاصون توکو د چمتو کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت دا پریکړه وکړي، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښځو له ښځینه حمامونو څخه د ځان او خپلو کوچنیو ماشومانو د مینځلو او همدارنګه د جامو مینځلو لپاره کار اخیسته. د طالبانو د حکومت له ویان صبی الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د دوی په حکومت کې د ښځینه حمامونو پرانیستل ممکن دي او که نه. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې لیکلي، دا پوښتنه د امر بالمعروف له ویان څخه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان حقف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ښځې په داسې حال کې د ښځینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې یوازې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه پرون د دوهم ځل لپاره هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 103 غړو د جمعې په ورځ په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق پر خپل ځای پاتې کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنیس کلامار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کلامار په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته ویلي دي، افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کلامار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یونان کې څلور ترکی وګړي وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په دې ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. د افغانستان په ګډون له جګړه ځپلو هیوادونو څخه زرګونه وګړي د ښه ژوند په هدف په کښتیو کې له مدیترانې څخه سمندرګي څخه تیریږي او غواړي لویدیځ ته ولاړ شي، خو ډیری دا کډوالیا په لارو کې اوبو ډوب کړي او یا په نورو دلایلو تر هدفه نه دي رسېدلي. امریکایي چارواکي وایي چې سکالی د خپلو هوایي ډګرونو له لارې تر 6000 ډیرو وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. د جرمني خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې چې پرون خپور شو، د دې وسلو څخه باندې 80% مرمۍ هم درلودې چې سورلۍ په بکسونو کې د الوتکو له لارې لیږدولې. د راپور له مخې پروسه کال د متحده ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې تر 6000 لږې وسلې مصادره شوې وې. او په پام کې ده چې د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 1:30 پیلېږي. په نیمه پای لوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ کیږي. په دوی کې چې هر لوبډله یې وګټي، نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کوي. د سبا له پایلو به سره به د قطر په کوربتوب د فوټبال 22 نړیوال جام هم پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایي ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلار نه سپورټ وي مونږ ورسره مسسان کښې ناست وو. پلار وایم سبا ته به ماښام راتو دې وخت کم وخت کښې به چې نه ور به مونږ باندې درد مونږ هم هلته ناست وو زکام وو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غوره سوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامی لخوانه چې کوم پیغام ما در راکول کی نو زه به انشاءالله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمعه دین په نوم یو معتاد وایي چې د مستۍ او بې باکۍ له امله معتاد شو.
نو نشې ما په وجود تاثیر کې ډنګر کړ ضعیف کوم بدن مې ضعیف شو. دا کورنۍ فامیل قریبان مې ټول په دې راته خفه وه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې که رښتیا درته ووایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي، هغه د شکرې ناروغي دی ادبې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې $14 میلیونه مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې د دې مالي مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د احتیاط له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د احتیاط له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بېکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتي ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تېرو 14 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د احتیاط له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا سوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازی لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال له امله را پیدا شوي رواني اختلالاتو سره د یوې روغتیایي ستونزې په توګه چلند وشي نه د یوه جرمي عمل په ډول. د اروپایي ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمینه برابره کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوي دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پرو سږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په طبابت کې اوورډوز بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو زیات مقدار د ډوفامینو د ډېرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې محتاج د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته کیږي.
وخت کې مقدار همي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوفامین اندازه ډیره شوه په معتاد کې لیونتوب یا سایکوز سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم د بدلونونه راځي، ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هذیان پړاو ته داخلیږي. هذیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي، دی دا سنګیري چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانی سړی یا ورور یې د دښمن دی. یو وخت دا بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې دی شک ورباندې کوي.
خشونت میکنه علیه مکس که درباره از او هزیان داره.
در متاجونه در درمانی کارپوهان وایی ایتیاد داسی و ناروغی ده چی؟ در انسان جمعه سر آله لری لهم دی عمل تر هغو پوری چه در موتا دروانی درمانه نوانیسی نشد تل پاره نسی پریشوده لایی.
در زهرو کاروان با دیخ پرونه که در نشه موادو طول ارخونه چیرل کیده باید ولاری چه داخ پرونه در ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آورید لیشه.
درنو آوریدون کو اوس پا دیال راپور لرو چه در هوا پسلی دو سره پر کور در معتادینو پاتکی دلو در دوی ماشومان تر طولو دیر در ایتیاد لخطر سره مخ کلیدی. داکتران وای دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی د نشئی موادو د دود للارې ډیر زر زیانمن کیږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد سي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد سوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې پخوا به یې له کوره د باندې نشئ کولې وست ده هوا په سړېدو سره اړ شوی چې په کور کې پات شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي. دا وضعیت د سبب کیږي چې د کور رو غړي به په تیر ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار نه سپورټر یو موږ ورسره مسسان کې ناست یو پلار به سبا ته به ما هم راتو دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناست کام به کوم وخت به دی وخت نو به نور خو ما مرته ول راځي چې زو هلته شپ خانه د بخښي به ورسره زره علم د تر پښه خښ لا بل لاړ به و.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشئی موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که تفلوره
مور و پلار تا دا ورخودل کیگی چه نشهی موادو اول نشهی موادو سخه دا کار اخستول و وسایل هیس وقت دا ماشومانو پا وقتی ور نکری. ماشومان دا نشهی موادو دا رانیولو او خرسولو زیتا نبیول کیگی. باید مور و پلار ماشومان دا نشهی موادو دا رانیولو لپاره و نلیگی او ماشومان لخطر سر مخ نکری.
خطر قرار نتن.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نشي پاتې کېدی.
که چیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي نو موږ باید هممهاله پلار یې د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور یې د میرمنو د درملنې په مرکز کې که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنترولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه
په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,860، 12,140، 12,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. خاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې خاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت له خوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو، نو ما ورته لبیک ویلې. ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشې توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې ما بلکې د هر افغان ورته ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ژوند په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې تاسو انتخاب؟
ځکه اکثر موږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، ما دلته او بالخصوص دې سره نږدې ما روغتون سره خو ځان ته خوش قسمت وایم، ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي در رسنوي په تر باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډیر ده په دې نوم باندې، نه لسی زه سفیر سومه، باید ته کار وکړل سي، ځکه په خو به دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سومه قتل خو دوی ته نه رسیدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامه له خوانه چې کوم پیغام ما درکول کی، نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوم دنیا هر جته زو. په دې شرایطو کې دا وځو کوم شرایط په افغانستان کې، په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتره ښکاره سوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي، نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دي محتادین دي یا د نشې خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم، بلکې ما سم دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې شته زه سم لیوال هم شاید هغه خلک هم دي چې ډېر لیواله اوسيږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خو د نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
وو وکین مونږ اکثر سيزو د ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري نبی هم لري پاکستان کې شاید حفیده لري د دنیا هر یو فرض تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخې یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي نو اکثر مونږ سې کله دې لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کې نه پښتنه کوي یعنی وطن کې څه حالات دي خلق څنګه ژوند کوي یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي اوس د مال لپاره دا یو خمو کړه ځکه چې د وزیر صحت عامل خوان امبیسیډر سو يم په دې بخش کې او زه به ان شاء الله دوی پیغام اخر کو تر رسوم چې کوم دلته مستحق خلق سي دا رقم خلق سي غوي په نشي توکو باندې او راوخت دي او دوی ته ضرورت د هر رقم مالی په هر لحاظ سي کې دل سي زه به دا پیغام غوي تر رسوم او غوي به ان شاء الله دې ته زه حساوم سي دوی سره کومه کول سي او معیار سره دی علاج ورکړل سي نو ان شاء الله ما کوشش شي
تر اوسه مو په دې برخه کې سفیر نه درلودي ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملین په برخه کې څه ګټه وو
زه اوس وعده نه سم کولای زه به ان شاء الله په دې باندې کار شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې نو زه خپل کوشش کوم بلکې کوشش نه بلکې زه په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي په لاره چوم
دلته خو دوی برخه دی یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملین په برخه کې د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به دغه برخه کې په کومه برخه کې
ما به زیات به درمنل کې به ان شاء الله یو سره یې سوسمه ز کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی وسه دوی لپاره له هر خوانه دوی دا غیم صحیح امکانات او پیدا سي ورته راړول سي نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د غزنی ولایت د خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ څکوي دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو پیسې مې ډېرې درلودې د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی زیاتوي چې اوس مې نشه نه پرېږدي له مجبوریته یې کوم دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
تا په ایران کې متاسفم
په مانه غم بوج سوی دی نشه پیسې مې درلودې کار مې کولی جیب مې ډک کواتي به له ارباب سره کله مو باخته نشه به مو کوله بېرته به راکړلو کله مستي ولاړم نشه ته تاریخ مې کوله په هفته کې یو وارې اخر ته درې وخت وته ورسېده خبره پوس په تاریخو باندې روبېستم تاریخو استعمال نو دلته چې افغانستان ته رالمه دوه کاله بعد چې دلته رالمه اته ټایټ عملي وم نشه مې نو داسې بوله شپاړس ولس کال کې مخ کلونو کې خو راته رسېده وز دستو چې یو خو داتې زیرم سپینه سوا وختم تیر ساتیم البس و جوانی تا پیری پیری تا بکی نشه ما پوجود دا تصیرو کش دنگر یکم زهی پیکم بدن می زهی پسو کاروبار خو میران که سنگبری کار رو کارخانه که دبریم پریک ولی دلتای دقانی کار دی و کورونه پامیل و قریبان می طول پا دیر اتخاپا و کن که زوی میول بیالی و الیک سر جنگ کردی و یباندی غور تولی و عبادی متاده دی چرسی زو دی پودری زو دی تاریکی زو اتمی زو کور ترالی دویل و ایچارا تولی دی پلانی زو چی تاریکی زو پودری زو دی چرسی زو داد اتمی تونی مال خیر بچه تاقت که و مامزتی مخراونی و رالم شب خانی مالی تاوان بیار تقریبا اتلک رو پیرات رسید لی پا دقو مواد بان چی ما ورکری اخیستی میدی سکولی میدی اخیستی میدی سکولی زوین در طول و بعد خاطره چی نه پروس کال چی دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را لی پا دیه وقت که چی مواد نپیدا کده دی نشه پا ما دیر بد حالات را لی زان درد و دوام نوش مشکلات و حتی پیدا کدم نساقیم رکسو بلم رکسو طول سر رکسو نو دغه ډیر سخت ورځ را باندې تیر شو سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړنه او ګولې پیدا کړنه او شی پیدا کړنه تقریبا یو شپږ ورځې ډیر خطرناک سخت ورځ را باندې تیر شو له تکلیف او له درد سره خو بیا له تو ورځې پېستم بیا پیدا ک بیا راته ورسه
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوو کو
رازا په خواخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي
دادا سمردار شه دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان او بهر کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. څه موده وروسته له خپل یوه انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د دې ناروغۍ په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواده، دا پیچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه، څه درته ووایه، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا راکړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پیچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ماته ډاکټر دغه دوا راکړې ده.
سم ډاکټر ته به نه یې ورغلی؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکړم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چرچ شروع کړه. چرچ چې شروع کړه، له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرچو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده، ته بختورې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها، دارې در واخله، بس داسې وبوله چې د شکرې له جنجاله خلاص شوې. د خیر،
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا.
خزه وو خزه، دا چیرته ورکه یې؟ دلته راشه.
دا دی، دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول ولا، ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره، دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دی سړیه، راغلم. څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږې، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم، سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدلم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي، چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه.
ډاکټر هم ډیر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملکیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي radio.